فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي بشې ځوان فکر پروګرام کې مو ز فريده سیال د شفیق ارده تخنیکی چارو په سمبلخت قرباني یو پرون د اگست 12مه د اسوانانو نړیواله ورځ وه. ملګرو ملتونو دا ورځ ل کلیکونو تر پرمختګ پایدار ودی ته د اسوانانو ډیجیټلی مسیرونو تر شوار لاندې لمانځلې ده. ملګرو ملتونو پر خپل اکسپانی لیکلی چې ځوانان په ډیجیټلي وختونو کې مهم رول لري، خو په اروپا پاتې هیوادونو کې انټرنیټ او ډیجیټلي اسانتیاو ته د ځوانانو په ځانګړې توګه د ښځو لاسرسی کم دی. خو په ټوله کې تاسې افغان ځوانان له څه ډول ستونزو سره مخ یاستئ؟ هغه کسان په ځانګړې توګه ځوانان چې په افغانستان د ننه دي، دوی له څه ډول ستونزو سره مخ دي؟ او هغه افغان ځوانان چې په دې بریالي شوي چې له هېواده ووزي، په بهر کې له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي؟ نن په پروګرام کې په همدې موضوع بحث کوو. د بیکاری نه رانیولې د ځوانانو تر هغو ستونزو چې د کورنۍ لخوا ورسره مخامخ دي، خپل ځوان نشي کولای هغه په یوازې ځان باندې حل کړي. پر دې مسایلو به خبرې کوو. تاسو هم کولای شئ اوریدونکو چې راشي د دې موضوع په تړاو باندې چې ساسي په سیمه کې افغان ځوانان له څه ډول ستونزو سره مخامخ د پټول کې ونده ستونزې د ځوانانو څه دي په افغانستان کې له بیکاری سربیره. نن ور باندې خبرې کوو. پروګرام کې سره میلمانه شته دي د ښځو د حقونو فعاله نفیسه دانش، د سیاسي او ټولنیزو چارو مبصر فداولا، د خوندیتوب یا سایبر سیکیورټي کارپو جمیل باسط، او افغانستان سره افغان ځوان نذیر آزاد دي. تاسو ټول ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلي. فکر کوم چې میلمانه را سره وصل دي. وربه شو فداولا، تاسو پروګرام ته ستړي مشي، په خیر راغلي. په پیل کې تاسو ته وایم تاسو له افغانستان بهر یاستئ، که د افغانستان ستونزو ته بیا به د افغانستان د نړۍ ځوان نه پوښتنه وکړو. له افغانستان بهر د افغان ځوانانو اونده ستونزې څه دي؟
ډېره مننه اول تاسو او ستاسو ټولو کتونکو ته اوریدونکو ته سلامونه. که په مجموع کې ووایو د افغانستان بهر ځوانان زیات ستونزې لري، ولې غټې ستونزې تر ډېره د ونه کېږي هماغه د پردي کلچر تجربه کول دي، د هغې سره د ځان بلدول دي، په نورو هیوادونو کې د په نورو ژبو پوهېدل دي، همدا ډول هلته هغه د خپل کوم مهارتونه او وړتیاوې چې د خپل هیواد څخه دوی راخیستي او راوړي دي، هغوی د هغوی وړتیاو پر اساس دلته د دغو ځایونو د جاب مارکیټ یا د کار له مارکیټ سره یارول دغه په دې کې ستونزې دي. نو او بل د پاروایي اړخ کې که چېرته سړی خبره وکړي، عموما د مهاجرت او د فردیتوب احساس دی چې دا هم د ځوانانو سره په هغه ټولنیز او اروایي اړخ کې، نو دا هغه ستونزې دي چې تر ډېره یې تقریبا هر ځوان چې بهر ته راځي تجربه کوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان فدولت استو بیرته راوګرځم. نفیسه دانش هم راسره ده. اغلی دانش تاسې ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلی. د وی افغان ځوانې په توګه چې د افغانستان د ننه ژوند کوي، تاسو راته وایئ په ټوله کې د ځوانانو کغه پیغلې دي کغه زلمی دي د افغانستان د ننه له بیکاری سربیره نورې څه ستونزې دي په افغانستان کې؟
سلامونه ستړي مشي، سلامونه تاسو ته او ستاسې دروند میلمه ته او لیدونکو ته او ریدونکو ته هیله مند یم چې ټول به سره روغ جوړ اوسېږئ. معلومه خبره ده چې موږ بیکاری نه ستونزه نیولي، موږ ګڼ شمېر ستونزو رانیولي استو چې د هغې څخه یو هم نننۍ نړۍ ده چې موږ ډېرو یعنی ډیجیټلي نړۍ ده او موږ ډېر پرمختګونو سره مخ یاستو. تنه ښارونو باید موږ مثال ورنه کړو، ښارونو کې کېدای شي ځوانان اسنه سره انټرنیټ او ځینې نور شیان ته لاسرسی ولري، ولې په کلیو لرو پرتو سیمو کې ډېرې ستونزې شته. اوس هم ځوانان صرف په هغه د ښکانه یو په هغه کارونه چې ډیره فزیکی انرژي ته اړتیا لري اخته دي، او لا هم د ټکنالوژي او د هغې د استعمال او د هغې د فایدو نه ناخبره دي. نه تنها دا ستونزې بلکې نورې ستونزې دي چې مثلا سوشل میډیا ته لاسرسی ده، که هغه سره موږ لاسرسی ولرو د ګڼ شمېر د نړۍ د ډېرو پرمختګونو نه خبرېږو او موږ کولی شو چې لا هم پرمختګ وکړو، خپله بیکاري، خپل ستونزې، خپل ډپریشنونه او دا شیان ته ټول لرې کړو. ولې نننی ځوانان د دې نه لرېوالی لري؟ د انټرنیټ قیمتوالی دی، د لارو خرابوالی دی. که چېرې ځوانان یو بل سره تګ راتګ ولري، په د کلي بانډیو نه ښارونو سره تګ راتګ ډېر ولري، هغوی کولی شي بیا هم خپلې ستونزې حل کړي. ولې نن سبا لارې هم زموږ خرابې دي په افغانستان کې، دننه نه شو کولی چې هغه دننه رفت آمد هم صحیح وکړو. نو ګڼ شمېر ستونزې دي چې موږ پکې راګیر یو، چې د هغوی هغه سرکرده بیا بیکاري ده، چې دا ټولې ستونزې له بیکارۍ نه هم راځي. ځکه چې چېرته ځوان بیکاره اوسېږي نو هغه ډېرو ځایونو ته لاس اچوي، مثلا تورستي ډله ده، د دې تر څنګ نشه یي موادو استعمال ده، ډپریشن ده. د دې تر څنګ که چېرې یو ځوان بیکاره اوسېږي، هغه یو پکیست انټرنیټ هم نشي فعالولی. او په افغانستان کې دومره قیمته هم د انټرنیټ، نو دا هغه ګڼ شمېر دي ستونزې دي چې زموږ ځوانان ورسره په شمول زموږ
مننه. نفیسه جانې، که د نجونو د ستونزو په اړه هم راته ووایي، له زده کړو سربیره چې دوی نشي کولی ښوونځیو ته لاړ شي، پوهنتونونو ته لاړ شي، په کورونو کې له څه ډول دغه پیغلې نجونې په کورونو کې له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي؟
فریده جانې، زده کړو په اړه بار بار ما ویلي دي او بیا یې هم وایم، حضوري زده کړې خو به له هغې له موږ نه بندې دي او نشو کولی چې هغې ته موږ لاسرسی ولرو. ولې افسوس خبره دا ده چې په کورونو دننه کې چې کله یوه پیغله غواړي، یوه ښځه غواړي انټرنیټ استعمال کړي، هغې ته هم په بره سترګه کتل کېږي. عجیبه دا ده چې یو نارینه کولی شي استعمال کړي انټرنیټ، هغې ته څوک ستونزه نه جوړوي. ولې که چېرې یوه پیغله غواړي چې هغه د زده کړې لپاره هم استعمال کړي، نو دا خبره باید واضح وکړل شي چې هغې ته هم ګڼ شمېر دلیلونه راوباسي، او دا د استفادې لپاره تا ته انټرنیټ رامنځته شوی دی، دا د فساد یوه جاله ده. او نه پوهېږم چې داسې خبرې چې هغه اصلا د منطق سره برابرې نه دي. اکثره پیغلې خو اولا انټرنیټ او موبایل د شیانو ته په افغانستان دننه کې هیڅ لاسرسی نه لري. ولې هغه پیغلې چې موبایل لري بیا هم ته استفاده د انټرنیټ نه نشي کولی؟ ګڼ شمېر ستونزې د دوی دا دي، دوی اجازه د دوی نه لري چې انټرنیټ نه استفاده وکړي. وایي چې دا صرف د فساد لامل کیږي، دې کې فساد خپرېږي. دا هغه منفي فکرونه دي چې د نننۍ نړۍ سره سم نه دي. نننۍ نړۍ روانه په انټرنیټ ده، په سوشل میډیا ده، په ډیجیټل باندې ده. یعنی ټول خلک کولی شي چې په هغه کې آنلاین کاروبار وکړي. ولې افسوس افغانان صرف نښتې په هغه منفي نقاطو کې دي چې هغه خپل لاس کې ده. یو څوک کولی شي یو څه په منفي طرف باندې هم استعمال کړي، مثبت باندې هم استعمال کړي. زه درته یو واضح مثال درکوم. زما یوه ډېره خوږه ملګرې وه، مومنده نومېدله. هغې غوښتل چې آنلاین ادبیات ووایي، د خپل ژبې ادبیات مختل چې وای. ولی دې ته کورنۍ اجازه نه ورکوله چې حتی ادبیات هم په آنلاین ډول وای. هغې سره ما یو مرسته دا وکړله، ملخې ته دا درسونه به زه تا ته درلیږم، ته یې تعقیبوه، ته یې لوله، ستا په ځای به زه اډ اوسم په دغه کلاس کې. نو زه په هغې کلاس کې اډ وم، هلته ما درس ورسره ویل. کله چې مومنده د امتحان وخت دی شو، نو زه نږدې نه لاړم او هغې سره مې همکاري وکړه چې دا امتحان ورکړي زما د موبایل له لارې. هغه چې کله امتحان یې ورکړو، تاسې باور کوئ هماغه نجلۍ په لومړي مقام کې راغله، لومړی مقام یې لاسته راوړو. استعدادونه ډېر زیات دي، داسې کورنۍ یې نه پرېږدي، زمونږ هغه افراطي نظریات یې نه پرېږدي. دغه ستونزې دي چې مونږ یې شاته پرېښي یو. ولې ځوانان ډېر با استعداده دي، ډېر کولی شي چې یو ځای ته ورسېږي، په نننۍ نړۍ کې هم کولی شي چې یو ځای ته ورسېږي. ولې دا زمونږ هغه د کورنیو وروسته پاتې فکرونه دي چې مونږ نه پرېږدي چې مخکې ته لاړ شو.
یعنی په یو ډول باندې هغه فکر چې د یوې پیغلې یا د یو زلمي په اړه په کور کې موجود وي، د دې سبب کېږي چې دا غوی د پرمختګ مخه ډب کړی کور ودان بیرته تاسو را ګرځم فداوله کته تاسو راشم مخکې غلې دانش د انټرنیټ موضوع یاد کړه له افغانستان بهر تاسو بهر ژوند کوي او په دې رستي وکړو کې ډیر افغان ځوانان څه قاچاقي او څه په قانوني لارو باندې اروپا او نور هیوادونو ته کډوال شول لاړل دوی دغه یو موضوع چې په افغانستان کې ستونزې چې دوی سره مخ خدای چې په افغانستان کې دوی چې کار را پیدا کیږي ځینې د امنیتي ستونزې لکه بلوتل دوی چې اوس بهر ته راغلي دي د کار د نشټون مسله څومره د افغان ځوانانو حل شوې ده
بهر کې د کار فرصتونه شته خو ولې لکه مخکې چې ما په لومړی خبرو کې وویل یو ستونزه دا ده چې تر ډیره د بهر هیوادونو کاري فرصتونه او هغه زده کړې هغه مهارتونه چې موږ د افغانستان رقم ته هیواد ترلاسه کړي دي دا تر ډیره هغه دي متفاوت دي او یو لوی فاصله ده د ترمن مثلا تر ډیره موږ په افغانستان کې ټولنیزو علومو کې مخکې روان یو په تیوریکي علومو کې مخکې روان یو تر ډیره موږ مثلا د آی ټی برخې یا د ټکنالوژي له نړۍ سره هغه یو نابلد یو او علت دا غوډه چې په افغانستان کې د آی ټی یا د ټکنالوژي مارکیټ اصلا نشته صفر کې هغه دی زرد دی کله چې په یو هیواد کې د ټکنالوژي اړوند وظایف نیوي او د هغې مارکیټ نیوي د ځوانانو لپاره اصلا هغه تشویق هغه موټیویشن نه رامنځته کیږي په همدې سبب ټولنیزو علومو ته مخه کوي مثلا حقوق وایي ادبیات وایي شریعت وایي دغه شیان وایي کله چې دلته راشي بهر ته راشي مثلا د اروپا رقم ته یو هیوادونو ته او یا مثلا د امریکا یا برېټانیا دغو ځایونو ته چې راشي نو دا تر ډېره لکه مخکې چې خورکې یادونه وکړله د ټکنالوژۍ او ډیجیټل نړۍ هغه ټولګي دي په اصطلاح نو دلته هغه مهارتونه تر ډېره دلته د دغې ځای د ضرورتونو سره سمون یا رب تر ډېره نه خوري او دا یو مشکل دی نو کله چې دغه ځای کې د تا هغه مهارتونه چې چل کاله تا کار ورته کړی دی مثلا ښوونځی د لوستی پوهنتون د لوستیان ماسټري او دکترا دې کړی ده او هغه تا ته هیڅ په درد نه خوري یا د هغې اړوند کاري ساحه یا جاب مارکیټ ډېر محدود وي نو ته مجبور یې چې یو څه لستاره زده کړې مثلا د دغې ځای په اصولو د دغې ځای په معیار او سټنډرډ باندې مهارتونه حاصل کړي د هغې څخه نیولې بیا اول د ژبه او د هغې څخه وروسته بیا په یوه برخه کې چې هغه لکه مخکې یادونه وشوه تر ډېره دلته جاب مارکیټ د ټکنالوژۍ اړوند دی د آی ټی اړوند دی د کمپیوټر ساینس اړوند دی د ساینس اړوند دی نو کله چې دغه مهارتونه ته بیرته هغه کویل وړوې تا څخه تر 5 کلونو پورې وخت نیسي او ستونزه دلته دا چې دغه ځوان راځي دا په دې معنی نه وي چې دا خپل انفرادي د ځان مسؤل دی یا هغه خپل خوبونه چې دی لري د هغې مسؤل دی دا په عین وخت کې د فامیل مسؤل دی د کورنۍ مسؤلیت دی ځکه همدغه ځوانان وو چې په وطن کې والته د فامیل لپاره هغه اقتصاد دی اخ په مخ به او دلته چې راغله دلته هم مسؤل دی نو په عین وخت کې کورنۍ مسؤلیتونه او دغه ځای په سیستم باندې ځان بلدونه دا هغه څه دي چې سړی دې ته نه پرېږدي چې دی په آرام زړه په سړو دماغو باندې کار وکړي دلته مهارتونه حاصل کړي او بیا یو ښه وظیفه یو ښه کار یو ښه فرصت څخه استفاده وکړي نو مجبوریږي کله دغه ټولې ستونزې ته فکر کېږي دغه ټولې ستونزې په نظر کې ونیسو نو سړی مجبوریږي چې هغه چارې هغه کارونه چې هغه دلته هغه ټیټ لیول خلک په مخ بیایي هغې ته باید د موږ ځوانان هم هغه وکړي ملا وتړي
بندنه کورودان تاسو به بیرته راوګرځم فداوله اغلی دانش کې تاسو ته راشم 15 د اگست هم نږدې دی او څو ورځې بعد پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دریمه کلیزه ده او په دغه طالبانو پر اتاک سره افغان انجونې چې په کور کې ناستې دي خزیم لکاره پاتې شولې دوی په کورونو کې ناستې دي اوس چې افغان خزي او افغان انجونی په کور ناشې ته ځینې ستونزې ته اشاره وکړه چې کورنۍ هم د دې ممانعت کې چې هاته پیغلنجلې ونش کوله یو ساده ټلیفون په لاس کې ولري تخت درې کلن محدودیتونه څونه د دې سبب شوې دي چې دغه فکر او انګیزه چې په کورنۍ کې لپخواوه چې دوی اجازه نه ورکوله چې انجلې دې هاته یو ساده ټلیفون وکاروي د نړۍ سره د ځان سیال کې د زده کړې وکړي د مخې ته لاړه شي د دغه دریو کلونو بندیزون سره نور دغه انګیزه څومره قوی شوی دا فکر نور څومره قوی شوی دا ورسره
مننه دوی ته خو یو بهانه ضرور و چې وای په افغانستان کې به دغه خزي دویم جنس ګڼل کېدو هغه ته مطلب دا سی او سنه حقوق نو ورکړ کېدل یعنی تر هغه سچ یو هغه نو ورسره ولی کورنۍ یو ته یو بهانه ضرور و چې وای دوی ته پیدا شي او داسې وسو شي اوس هغه فکرونه بیخي خپل اوج ته رسیدلې دي حیرانه دي ته يم چې هغه خلک چې دا 2018 نه د خو طالبان شوی دي هغه خلک یادوم هغه ځوانان یادوم چې دغه خلکو سره یو ځای شوی دي هغه نو بیا یو بیل ډول فکر لري زه حیرانه بیا غي خلکو ته يم هغه ځوانان دي چې همدلته تحصیل کړی دي همدلته درس ویلی دي ولی علت شته علت دا دی چې همدو خلکو سره کار کوي همدو خلکو سره وظیفه برحاله لري فکر مکمل دندو بشان شوی دی یعنی کچیر ته ورته وایي چې انجلی تحصیل انجلی درس دا وای بالکل ضرور نه دا بالکل ضرور نه دا موبایل انټرنیټ دا شان خو بيخي ضرور نه دا سپی کوي یعنی هم مجب درته وای مم دا سی لګیای در سره د دوی دا فکرونه بالکل تدشي وي د کورنۍ کې اوس په افغانستان کې تاسو مطالعه کوي ځینې ځوانان به وي په ندرت سره ځوانان به وي چې داخل د افغانستان کې تنه حمایه وکړي ولی اکثریت دا فکرونه همداسې شوي دي چې یعنی باید نه جلی موبایل ولري یعنی نه باید زده کړې وکړي او نه هم کار ته لاړ شي او نه هم خپل حقوقونه برخوردار اوسېږي دلته بیا
اغلی دانش دغه ډول فکرونه چې اوس ځوانانو سره پیدا شوی په دغه تیر او دریو کلونو کې کاغذ سرچینه هر څه ده څومره انجونی دې ته واداره کړي دي چې دوی سخت انتخاب وکړي دغه دریو کلونو کې په ځانګړې توګه پیغلې انجونی څومره واداره شوي دي چې بیا د خپلې کورنۍ ترمنځ یاد د دې پارچې نوې ژوند پیل کړي واده کول ته مجبور شوي دي نور داسې څه داسې انتخاب ورسره وي چې هغه بیا وکړي او دغه ستونزې چې اوس را پیدا شوي په افغانستان کې د دې لپاره یو حل لار وټه کی ځان لپاره یا پیدا کړی د خپل
ډیر داسې ستونزې شته ډیر چې حتی ما په خپل سترګو لیدلې دي زما په چاپیریال کې دي زما په شاوخوا کې دي هغه انجونې چې په کور کې دومره قید شولې چې یو انجلۍ دا چې نو می زنه شم متاسفانه اخیستلې ده هغه د ډیر مجبوریت نه یو ځوان انتخاب کو هغه ځوان هم داسې یو ځوان چې هغه د خپل ژوند نه دومره تنگ کړل چې یو میاشت نه ځاتې نه وشوي د دواره سره نه جوړېدل بل اخر تفاهم په دې شو هغه ځوان مبارک ورته ویل چې تما ته 300,000 افغانۍ راکا زه به تاسو سره نامزاتی فسخ کړم هغه په داسې حالت کې به فسخ کم ته ټول توای چې ما دې ته طلاق ورکړې دو خرابې هم په ما کې و یعنی جلې دې ته مجبور کړې و جلې ډیر سکوت اختیار کوي ورځې ما ته زنګ و هلو وې دتا نو حقوق ویلې دی ته په دې باندې پیګې تر دې ډیر د ما سره زیاتره موضوعات کې مرسته کړې ده ما دې یو غلط ګام پورته کوزو استو کم ما ته دا ستا حق دی چې کله یو انسان سره خوشاله ژوند نشي تیرولې فسخ کړه نامزتی دې کچیر ته جوړ جاړې کولې شي زړه سره ولاړې يم کې نه ګوړه سره جوړ جاړې وکړي ولی ته په کوم حالاتو کې داسې مجبوره شوې زه د کور لخوانه مجبوره شوې وم دې په خاطر چې کار هم نشته تحصیل هم نشته درس هم نشته کور کې هر ورځ جار جنجال په هم دی وو چې د فلانی لور داسې شولا د وستانې لور داسې شولا پرې ته دلته نه سېتن مثلا تانه سره جوړ نشول وای بل اخر تصمیم مې انداز چې انده خلک راځي ما ورته چې ور میکړې نو په دې سره چې کله زه دې الک سره آشنا شوم د الک بالکل ما پیژنده هم نه چې کله زه سره آشنا شوم نو زه پوه شوم چې دا څنګه حالک ده یعنی غیر اخلاقی انسانو داسې یو انسانو چې سره ژوند صحیح نه تیرېږي
یعنی ډول باندې هغه له دانشانی په ډول باندې دا بندیزونه د دې سبب شوې ده چې پیغلې انجلۍ په کور کې
وي. غلط ګامونه پورته شي، ډېر غلط ګامونه، داسې په زرها ونجونې دي چې زه یې پیژنم له نږدې، غلط ګامونه دغې علتونو نه رابرسېره شوي دي او دوی پورته کړي دي. زه وایم چې ولې د خپل اولاد د ژوند سره تاسو لوبې وکړئ په ځای د دې چې د پرمختګ لار ورته برابره کړئ، په ځای د دې چې تاسو هغه ته وایي چې واخله په دې کې څه پرمختګ کوي شي وکړه. هیڅ جلای په دې باندې زه باور یم چې موبایل نه کوم غلط استفاده نه کوي. افغانستان کې صرف مروجه ده چې موبایل د لاس په خوا مخه به حالت ځان په هیوی دا و مغه نه، بلکې ټیکنالوژي د کار هم کولای شو، تجارت هم کولای شو، د دې ترڅنګ مخ ته هم تللی شو، سوشل میډیا کې راتللی شو، خپل نظریات هم وړاندې کولای شو، د نور نظریات هم اخیستلی شو. دا هغه څه دي چې مثبت تغیر کوي، مثبت تغیر په مونږ کې راولي او د دې ترڅنګ مونږ له نړۍ سره وصلوي، مونږ له نړۍ سره سیال کوي. مونږ باید په ځان کې وړتیا پیدا کړو چې له نړۍ سره
خبرې په دې برخه کې نورم ډېرې شته دي. خو دغه مسایل چې تاسو یادونه وکړه چې کورنۍ ورپورې نښلي او بالاخره دا د دې سبب کېږي چې د یوې نجلۍ د یوې پیغلې په ژوند کې ستونزې رامنځته شي او دا ستونزې بالاخره هغه دې ته مجبوري چې غلط اقدامات وکړي او غلط انتخابونه وکړي. کور ودان تاسو بیرته راوګرځم. فداوله که تاسو راته وایست مخکې مو د مسؤلیتونو یادونه وکړه که چېرته ځوان په افغانستان کې وي همدغه مسؤلیتونه ډېر دي چې هغه به هم خپلې کورنۍ ته رسیدګي کوي او هم به زده کړه کوي. او ډېر ځوانان په دې سبب باندې چې اقتصادي ستونزې لري اړ شوي دي چې زده کړې پرېږدي، ځکه یا باید کار وکړي یا باید پیسې وګټي درس وایي. اروپا کې هم تاسو دغه ستونزه یاده کړله. له کورنۍ نه علاوه یو څه چې بل په افغانستان کې دي، همدا چې هلک راغټېږي، انجلۍ راغټېږي، مخکې هغه له دانش اشاره وکړه چې انجلۍ خو په کور کې د کورنۍ ستونزو له وجې پرېکړه کوي چې واده وکړي. ځوانان ولې دغه مسؤلیت په ډېر کم عمر کې اخلي یا په داسې عمر کې اخلي چې دوی زده کړې نیمکله وي یا د زده کړو په جریان کې وي، دغه مسؤلیتونه ولې دوی په دومره په ځان باندې باروي؟
تر ډېره د موږ کلتور هم داسې جوړ شوی دی چې اصلا ځوانان هغه که د نجونو خبره خو یاد شوله الکان کې دي، هغوی د لرې راتلونکي لانګ ټرم ویژن یا فکر نه لري تر ډېره. مثلا واده یا نوی ژوند یو ډول مسؤلیت نه ګڼي، مثلا یو ډول د پاند انقلاب ګڼي. خو په داس حال کې چې د واده سره یا د نوي ژوند سره ستر مسؤلیتونه تړلي دي، او دا که چیرته یو څوک پوی وي چې مثلا د خپل د ژوند ملګري ته د مسؤلیت شی دی، بیا په راتلونکي کې د اولادونو په مقابل کې مسؤلیت شی دی، که چیرته دغه ټولې برخې سړی هغه کړلی شي، کلکولیټ کړلی شي، په دې باندې فکر وکړلی شي، بیا پوهېږي، بیا یو ډول مسؤلیت احساسوي، او بیا دغه دا د واده پریکړه چې په ناسم وخت کې په ناسم ځای کې کیږي، دغه یو څه شاته غورځوي.
ځوان خپله په دې برخه کې دا مشکل ځان ته جوړوي، خپله په دې فکر نه کوي چې که چېرې زه واده وکړم مسؤلیت را باندې ډېریږي، کورنۍ خو نه مجبورې. ساسیپان
ولې نه مخکې ما یادونه وکړله چې تر ډېره دغه کلتوري مسله هم ده، کله چې کلتوري مسله شي بیا په دې کې کورنۍ رول لري. مثلا په افغانستان کې ودونه تر ډېره د کورنۍ ستونزو د حل لپاره هم خلک کوي. مثلا یو توک د کور کې د اخلي او پخلي څوک نه لري، مثلا وایي چې پلاني ته به واده وکړو دغه د اخلي او پخلي یو څوک به پیدا شي، نو دغه سي ډېرې خبرې شته. او بیا مثلا د ماشومانو په زیږون کې هم د کورنۍ فشارونه د نظر نشي غورځولی کېدی. مثلا ډېری ځوانان یا انجونې مثلا نه غواړي، یو خدای چې په کم عمر کې واده یو ستونزه شوه، بیا د واده څخه وروسته تر ډېره د ډېرو ځوانانو او د انجونو یا د جوړه ښځې او خاوند اختیار تر ډېره په دې کې نه وي چې مثلا زه د ماشوم د زیږون لپاره یا ما د راتلونکو ماشومانو لپاره زه په دې پوزیشن کې یم که نه یم، هغه پرېکړه هم تر ډېره مثلا د خواښې او خسر او یا د فامیل د نورو غړو طرفه وي چې موږ مثلا د چا چې هلکان نه وي سړي نه وي وایي چې موږ باید زر سړي پیدا کړو، د چا چې نجونې نه وي هغه نجونې. او یو عموماً کله چې انسان تر ډېره د ټولنې زوی دی، د مور او پلار زوی دومره نه دی، نو چې ټولنه کې یو خبره په کوم شکل باندې مخکې روان شي، بیا هغه جالڅخه وتل یو 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 پردي او ټولنیز انقلاب واړي. او متاسفانه دغه انقلاب تر اوسه په موکې نه دی رامنځته شوی، ولې په ګډ کار او 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 اما پوهاوي باندې دغه حالت ته رسېدلی شو چې دغه پرېکړې
مننه کور ودان. اغلی دانش که تاسی تراشو ما دا واده مسئلی نکه ورتیر شو پا دی برخی که تاسی دوارو یادوانو وکره شی هم کورنه فشار وی هم زوانان دی مسئلی تا جدی پام نکی او اغا حساب کتاب چو باید خپل جوان پارا باندی و زوان وکری و پیغل وکری دا زین ستونزو لکبلا دوی دا حساب کتاب هم سم نکی دا کورنه طرف نم فشارو نوی دوی خلط اقدامات کی و دا دی سبب کی گی چه زوان جوان پس هم توگا باندی مختی و نسی کراشو دا کلیوالی و خاری زوانانو ترمنز توپیرونه یادوانه کی گی چه دغا توپیرونه چه د ژوند په طریقه کې امکاناتو کې او کم خواله چې خارونی کلیوالو سیمو کې دی د دې سبب شوی دی چې د دې دواړو سیمو ترمنځ یو څه تفاوتونه د ځوانانو په وده کې او د ځوانانو په پرمختګ کې رامنځته شي. تاسو څه فکر کوئ ولې د افغانستان د کلیوالو سیمو انجونې د ښاري انجونو نه یا د ښاري انجونې له کلیوالو انجونو نه متفاوتې دي او توپیرونه په څه دي او څنګه دغه توپیر له منځه وړل کېدلی شي؟ ساسپان
توپیرونه شته دی، توپیرونه هم واضح دی چې په څه کې دي. دا چې په ښار کې سهولت دی دا فکر لږ څه رشد کړی ده، انجونې تحصیل درس پوهې دې ته لاسرسی پیدا کړی ده، ولې متاسفانه په کلي کې دا څه نشته دی او هماغه وروسته پاتې فکرونه دي او بالاخره هغوی هماغې فکر سره رالوی شوي دي، نو تفاوت حتما پکې شته. نو کله چې دغه دواړه برخه سره مخ کیږي حتما د دوی په منځ کې فکري اختلافات شته دي او تفاوتونه شته دي. حتی ځینې وخت ډېر کوچنیو موضوعګانو ته هم په کلیو کې اهمیت ورکړل کیږي. مثلا په امغه خاري لباس کې چې تکله کلی تلاش نو ډیر د شدید انتقادونو سره مخ کیږي، امغه ځوانانو له خوا نه مخ کیږي، ځکه ام دې فکر سره دوی رالوي شوی دي. نو یوازینی حل لارې همدا ده چې مخ کې هم ما ورته اشاره وکړه، یو خو دا چې زده کړې پوهې او ټکنالوژي ته لاسرسی پیدا شي، بل دا چې له خار سره رفت آمد ډیر شي، دا چې ځوانان سره وګوري سره آشنا شي، د ښاري او کلیوال انجونې د ښار انجونې وګوري او هلکانې د ښار هلکان وګوري، د هغوی برخورد او بالاخره دوی سره په نورمال شکل باندې لږ څه وخت تیر کړي، نو انشاءالله چې دا ستونزې حلیږي او د زده کړې په هکله باید جدي اقدامات وشي چې پوهې طرف ته چې ځوان نسل لاړو نو هغوی خپله مثبت بدلون په یو ټولنه کې راوړلی شي. زه تاسو ته یو کوچنی مثال درکړم د ځوانانو د قوت او د ځوانانو د بدلون راوستلو په برخه کې. بنگلاديش موضوع ډیره سخته توده ده په دې وخت کې، خلک ډیر منفي فکر باندې غوته ګوري، ولی زه وایم چې بنگلاديش یو ښه پیغام د ځوانانو لپاره، ځکه د هغې حکومت ځوانانو تبدیل کړو. دا چې هغوی ته خپل حقونه نه ورکول، د هغوی دولت په میراثي شکل باندې پوهه او ناپوه ته نه کتل کېدل، ځوانانو دا تصمیم ونیولو چې په هغه حکومت کې برخه واخلي او بالاخره حکومت یې په خپله خوښه باندې کوي. یعنی ځوانه طبقه هر څه کوي.
تاسو فکر کوئ اغلی دانش، تاسو فکر کوئ په افغانستان کې همدا اوس په میلیونونو نجونې له زده کړو پاتې دي؟ موږ تېره ورځ په پروګرام کې په همدې موضوع خبر وکړه، تاسو یادونه هم وکړه چې افغاني کورنۍ په دې کې ملامته دي. اوس عملا موږ وینو چې په افغانستان کې نیمه برخه د ټولنې له زده کړو کار نه پاتې ده، خو افغان ځوان پاړه باندې هیڅ غږ نه پورته کوي او بیا یادونه کوي چې ځینې محدودیتونه دي. فکر کوئ دوی به وکولی شي داسې یو انقلاب رامنځته کړي چې هغوی هغه دیکتاتور حکومتونه چې دوی نه غواړي ورباندې واکمن اوسي هغه چپه کړي، هغوی چې د زده کړې د حق پوښتنه نشي کولی؟
د ځوان قوي عزم قوت او هغه اراده مهمه ده چې هغوی لري. ځوان قوه په افغانستان کې زیاتره چې زګورم روشن فکره ده. مثلا که زنن سوشل میډیا ته لایف راغلی یم، همداسې زمونږ دا ورور چې موږ سره لایف دی، داسې ډېر ځوانان شته دی. که چیرې زه دا غږ درته کوم کچیر زوانه طبقه دا ازمو اراده په هماغه ورځ وتړي چې او غواړي تغیرات راولي دا به تغیرات راولي دا چې 15 کلن حکومت یو طبقه لری کولای شي نو د کلن حکومت د اصلاح لپاره هغه پورته کولای شي ورته دی وایي چې دغه اصلاحات راوله موږ په تیر حکومت کې هم په کلی کې مشکلات لرل ولی دا مشکلات اوس هوج ته ورسېدل اوس په ښارونو کې هم موږ د دې نقطو نه لري اسو ښارونه تقریبا د کلی شان شول انټرنیټ ولې شان تاسو راسته نه لري ځوانې طبقه اراده مهمه ده که چېرته اراده وکړي ولې نه هر څه تغیرولی شي هغه
ولې په افغانستان اغلې دانش په بخښنه سره نو فکر کوي ولې ځوان نسل په افغانستان کې دغه همت نه کوي دا اراده نه کوي تر شا یې علت څه ده اقتصادي ستونزې کورنۍ مسؤلیت
کورنۍ ستونزې هم شته ده تر شا یې لږ څه ډار هم شته ده فعلاً خلک د ډار په حالت کې دي ولی اوس هم درې کاله تیر شول چې صرف غږونه کېږي صرف دا وایي چې دغه کار دی وشي دغه کار دی ونشي ځوانان لا هم چپ نه دي په دې باندې موږ پوهیږو چې ځوانان لا هم خپل د غږ نه استفاده کوي غلي پلانه دي خو ډارونه شته دي ولی نه دا چې ځوانان ټکول کېږي ځوانان ډارول کېږي کورنۍ د دې تر څنګ یریږي کورنۍ هم په فشارونه راوړي ځوانانو باندې دا ستونزې شته دي د ستونزو سربیره ولی تر اخره پورې نه کېږي چې تحمل وکړي اوسوک تر اخره پورې نه کېږي چې دغه حالات څوک وزغمي حتماً اقدامات کېږي دا چې نن ځوان د اصلاح لپاره غږ جګوي سبا د تغیر لپاره هم غږ جګولی شي او اقدام کولی شي
مننه کورودان تاسو ته بیرته راوګرځم فیداوله که تاسو ته راشم تاسو ته وایي په افغانستان کې اغلی دانش یادونه وکړه چې نارینه لګیا دی دا ښځو سره په ټوله کې د پیغلو سره په دې برخه کې ولاړ دی او موږ وکتل کله چې په پانتونونو باندې بندیزونه مو لګیدل زلمی د پیغلو تر څنګ ولاړ وو او هغه ځینې پانتونونو کې له دوی سره یو ځای ازموینه هم ورنه کړه خو په ټوله کې دغه ستونزې چې اوس په افغانستان کې موجودې دي که هغه له اقتصاد نه راونیسو تر کورنیو ستونزو پورې او بیا تر زده کړو پورې په دې برخه کې ولې افغان ځوانان پاتې راغلي دي نشي حل کولی
ډېر علتونه شته دي ځینې علتونه یې دانش پور کې ذکر کړل لکه تر ټولو غټ علت به په اوس وخت کې حکومت له لوري د ځوانانو او یا ټوله کې دي د ولس سرکوب او د هغوی شکنجه او د هغوی په مختلفو طریقو چوپ کول یاد کړو چې دا یو ستر هغه د ستونزه او علت دی ځکه د کلتوري برخې نه که بیخي راووزو اگر چې کلتوري لحاظ هم دغه خبره یعنی یو 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 دلیل کیدلی شي چې مثلا تر ډیره ته چې یو شی ته د ارزښت په سترګه نه ګورې نو څنګه هغې ته بیا سړی مبارزه کولی شي که ځوانان واقعا په دې باور لري چې نجونې یو ممکن ښځې د ټولنې نیمه قشر دی چې هغه هم په اقتصاد کې هم په نورو برخو کې نیمه ونډه او مهم رول لوبولی شي کله چې دې ته یو څوک ژمن نه وي بیا هغه څنګه مبارزه د هغوی حقوقو ته وکړلی شي ولې دغه ستونزه په هغه کچه کې نه ده چې بیخي توره تیاره ده څوک د نجونو او د ښځو د تعلیم په ارزښت او په دغو شیانو نه پوهېږي تر ډېره د حکومت دیکتاتورانه چلند دی چې په دې کې ځوانان بیرول شوي دي او ویرېږي په هېواد کې دننه خو فعلاً هیڅوک دغه جرأت نشي کولی یعنی که څوک دا جرأت کوي او غږ پورته کوي دوهمه ورځ د ستونزو سره مخامخ دي د امنیتي ستونزو سره وګواښلی کېږي او په بهر کې ځوانان اخته دي د نجونو د تعلیم لپاره د دوی سره د همکارۍ لپاره د خپلو وس مطابق لاریونونه هم کوي په سوشل میډیا کې هم اخته دي کمپاینونه چلوي ولې کافي نه دي خو تر ډېره اساسي ستونزه دغه ده چې په افغانستان کې که په تاریخي لحاظ هم وګورو افغانستان کې انقلابونه یا بدلونونه چې تر ډېره راغلي دي د ولس اراده ډېره پکې کمه ده یعنی همیشه د بهرنیانو ته منتظر وو چې هغوی یو څه وکړي د هغوی طرفه مثلا موږ رهبري شو خپل رهبر خپل یو ګډ نراتیو یا روایت پدې کې موږ بد بختانه چې پاتې راغلي کله چې سره یو ګډ روایت ونیشي لرلای بیا مشکله ده چې په هوایی څو خبرو باندې څوک راټول کړي.
یعنی په ټوله کې داسې یو څه د افغان ځوانانو ترمنځ نشته ده چې دور باندې راټول شي او هغه شعار کې د هغې لپاره مبارزه وکړي. کور ودان ته سه بیرته راګرځم. زموږ بل میلمه هم موږ سره وصل شوی دی چې د خوندیتابه یا سایبر سیکیورټي کارپو جمیل باسط دی. ښاغلی باسط، تاسو هم پروګرام ته ستړي مشئ. د پروګرام په پیل کې میلمنو د په دې اړه باندې چې په افغانستان کې ټیکنالوژي ته یا په ټوله کې انټرنیټ ته لاسرسی نشته او ستونزې دي، او په مقابل کې یو څه فرهنګي ستونزې هم په ځانګړې توګه د نجونو په وړاندې باندې شته ده چې کورنۍ اجازه نه ورکي یا ماده نه دي چې افغان نجونې وکولای شي ټلیفون په ازادانه توګه، او هغه څنګه چې د افغانستان بهر په نور نړۍ کې خلک په ځانګړې توګه نجونې ټلیفونونه کاروي، انټرنیټ کاروي یا ټیکنالوژي ته لاسرسی لري، دوی د فرهنګي ستونزو په وجه باندې ورته لاسرسی نه لري. په ټوله کې تاسو په دې برخه کې کار کوئ، او په یو ځکه چې مو په نړیوال شرکت کې مو دنده هم پیدا کړې ده، او ویل کېږي چې په افغانستان کې په دې برخه کې زده کړې ډېرې په ټیټه سطحه کې دي. تاسو څه فکر کوئ افغانستان اوس د ټکنالوژۍ په لحاظ باندې چیرته ده، افغان ځوانان چیرته دي، او دې برخې ته څنګه افغان ځوانان ورشي؟
سلام، ډېر زیاته مننه آباد سي ملمنو ته، سلام تاسو ته، سلام او ټول هغه هیوادوالو ته سلام چې ما غوړي. اختیام دا یو چیلنج ده. کله خبره مونږ په دوه برخو تقسیم کړو، یو د نجونو کنکشن یا تړاو د ټکنالوژي سره. لدې رژیم مخ کې جمهوریت دوره کې هغه ډیر عادي شو او ډیر خلکو دا قبول کړی و چې ټکنالوژي د فساد لار نه ده، ټکنالوژي د بلارې لار نه ده، بلکې دا یو فیلډ ده او د څه مثبت استفاده هم کېدلی شي. متاسفانه وسنه کوم اداره چې دا واقعا عادي تعلیمات نه پریږدي، عصري تعلیم نه پریږدي، مکاتب نه پریږدي، نو په ټکنالوژي بس فوکس وکړي. زما یاد دي زمونږ یو کمپنۍ و د سافټویر په جلال آباد کې، مونږ تقریبا 30 خویندې وې چې هغه مو په ویب ټکنالوژیز کې روزلې، مختلف پونتونونو نه ول، د ننګرهار پونتون کمپیوټر ساينس پونځي څخه ول، د خراسان یو شخصي پونتون په جلال آباد کې لاغې څخه وي. او موږ شوار دا و چې خویندې نور په کور کې د لاسي اوبدلو څخه بیغمه شي، دوی یو کمپیوټر یو سیټ اپ دی ولري، یو فریلانسنګ دی وکړي، ویب ډیولپمنټ دی وکړي، ډیزاینینګ دی وکړي، او خپل کار دی په نړۍ باندې خرڅ کړي، سیستمونه دی جوړ کړي، پرته لدې چې کوم ادارې ته ورشي، پرته لدې چې کوم غلط څه واقع شي، ټولنیز فشار او د تور تنور خبرې واقع شو کولای شو چې د کور څخه کار وکړي، او همدارنګه په دفاترو کې هم ډېر پیدا سره کار کولای شو. او دا پروسه ډېره ښه روانه وه. تبي دا یو چینجز چې دی، یو تبديل چې دی، یو وخت واړي، او دا غشل کلن مزل کې تر ډېره دا کار شو. او په تاسو سره باندې هم په چې دا درې کلن مزل کې چې د اخري 2021 اگست انځل سم څنګه هم درلودلو، دا کار د شلو کالو مزل یې راخته تک اوس هم خوند شته دی چې دا تم یې شته دی چې ټکنالوژي کې کار وکړي، یو ډېر با استعداد خوند شته دی. زه خپل ای پی جنم یمن شاګردانو کې ول نړیوال ادارو سره کار کوو، او حتی زه باید خوند پی جنم چې کابل کې د نړیوال ادارو سره په ټکنالوژي برخه کې کار کوي، خو لکورې کار کوي، او په خوند باندې ورڅ کورونه روان دي، دا او په ماش باندې. نو دا مسله واقعا فرهنګي لحاظ نه سخته وه، او په لوی کې دا مزل شروع شو، او ټولنه دا قبلوله. که تاسو په تیر نظام کې شروعاتو کې سټاتستکس وګورئ، او بیا په اخرو کې وګورئ چې څومره نجونو تعلیم ته لاسرسی کوي، څومره خلک تعلیم ته تلل، نو دا ډېر متفاوت عادت دي. او اوس یې وګورئ، نو بدبختی دا ده، دغه ملګری لږ مخکې هم اشاره ورته وکړه چې شته نظام کې کم ریسټرکشنز، کم محدودیتونه چې دي، دا د ډېرو بدبختیو لامل کیږي.
او په ټوله کې د خویندو له برخې کې ووزو، ځوانان لپاره ته وایس په افغانستان کې څومره ځوانان په دې برخه کې دي؟ آیا د دې امکان شته ځکه چې الکان خو کولای شي پانتونون ته لاړ شي، دوی لکه څنګه چې اړتیا ده د نړۍ بازار تقاضا ده په دې برخه کې وروزل شي، او هغه څه چې د افغانستان په اړه باندې که منظور زموږ د ژبو په اړه باندې د افغانستان په اړه په نړیوالو رسنیو کې یا په ټولو کې په انټرنیټ کې شتون لري، دا په هغه ډول چې افغانان غواړي په دې انټرنیټ کې اوسي په دې نړۍ کې اوسي هغه منعکس کړي؟
متاسفانه موږ اوسنی کوم سیستم چې دی د هغې لورې داسې نه ده چې ځوانان دې برخې ته تشویق شي. زه په مثال سره عادت سره درته وایم، بیا هم درته وایم، تاسې د ننګرهار کمپیوټر ساینس د کابل کمپیوټر ساینس محصلین وګورئ چې تعداد یې څومره و په ننګرهار کې. ما مخکې د وادي د خراسان شخصي پوهنتون وکړله، په تېر نظام او آخرو کې یوازې د کمپیوټر ساینس تر 1200 شاګردان ول، چې اوس نظام کې 3500 دي، چې دا ډېر د خفګان ځای دی. په بدل کې بیا هغه چا چې ډېر ابتدایي دیني زده کړې کړې وي او ډېر کم کوچنی ذهن لري هغو ته د ماسټرۍ ډګري ورکول کېږي. نو دا په عموم کې دغه ډایرکشن د نظام پورې اړه لري چې کچیرې ته نسل دې ته تشویقوي چې هغه ټکنالوژي زده کړي او هیواد لپاره کار وکړي، نو یا بیا نتیجه ورکوي. خو که ته چې ته نسل دې ته تشویقوي او هغه نسل ته ډېر وخت ورکوي چې هغه یوازې دیني زده کړې کړي دي او ډېر محدود فکر لري، نو طبیعي ده چې هغه نسل هم هماغه طرف ته مزل شروع کوي. ما درته مثال ویلی چې د یو کمپیوټر ساینس پوهنځي تعداد له 1200 څخه 300 تر اخته کېدل په دغه یوویشتمه پیړۍ کې یو لویه غمیزه ده، او واخن ډېر دغهونکي ده د ټکنالوژي په دنیا کې.
په بخښنه سره چې تاسو خبرې مقطع کوم، دغه ډول تنازل چې افغان ځوانان له ټکنالوژي لري کیږي، او دا په داسې حال کې ده چې حتی ملګري ملتونه سږ کال د ځوان ورځ د ټکنالوژۍ تر عنوان لاندې لمانځي، څه فکر کوي څومره نور دغه کار په افغانستان کې کاري فرصتونه د ځوانانو په وړاندې باندې کموي که دوی ونشي کولی هغه ټکنالوژي چې نړۍ ورسره ورځ په ورځ ځان عیاروي او پرمختګ کوي، دوی نه به نور کاري فرصتونه واخلي؟
متاسفانه هو همداسې ده. یو خو تاسو پته ده چې کله دا تغییر راغی زمونږ ډېر زیات کاري قوتونه بیرون وتل امریکا او اروپا او آسټرالیا او یو کې ته، او څه چې لږ ډېر پاتې دي او هغه دومره نه دي چې د شته نظام ټکنالوژیکي اړتیاوې پوره کړي، خو بیا هم هغو پروا نه کوي. هغه وایي که کاري فرصت لمنځ جوړیږي لمنځ دي، بس منګ دیو نظام دی چلیږي دي کچاره تا کار کوو ضرورت مو خدای دی راولي، هغه زما په اصول چې وایي کار کوي زه ورسره وم د ټکنالوژي د انجینر په حیث. ما په سلور مجلسونو کې درې سلور دفعه داسې بده د الفاظ اوریدلي چې زه به وجدان ته خپل خجالت وم، ځکه هغه زما په خبره نه پوهېده. نو زه بیا ما خپل خبرې تر اعظم چې کله دی هغه لیدلور دی داسې کوشنی وي چې دې پروا نه ساتي چې ملت دې کاري فرصت ترلاسه ورکړي یا ترلاسه کړي یا د ملت دې خپل کار کوي، نو بیا خو آسانه ده چې ټکنالوژي ته بغل ته کېږدي هېڅ پروا یې ونه کړي. او دا به بیرته درد کړي یو څو کلونو کې چې دوی څومره زیات ټکنالوژي ته ضرورت لري. دغسې په نړیوال سټیج کې چې ته د ځوانانو حالت وګوره، ټکنالوژي اډوانس کېږي ځوانان اپډیټ کېږي، ټکنالوژي اډوانس کېږي ځوانان اپډیټ کېږي، او په مقابل کې موږ ځوانان چې زه دغه د ځوانانو ورځ د افغانانو لپاره نه بولم، د افغان ځوانانو لپاره په دې ترتیب په دې معنی چې متاسفانه موږ د نړۍ له ځوانانو څخه ډېر شاته روان یو او نور خلکې مو شاته او ودرول کېږو چې بس همدغه ته ودرېږي پرې چې نړۍ مخته لاړ شي. نو زه دا ورځ او چې نړیوال دا پریکړه کړې ده ټکنالوژي لپاره وټا کی، بدبختانه د بنانو ځوانانو لپاره دا ورځ نه ده د ځوانانو، او ځکه سلاګانې هم د ټکنالوژي د موږ په اړه کې ډېر شاته پاتې یو او څو ورته پام هم نه کوي.
مننه کور ودان تاسو بیرته راګرځم. اخلي دانش ک تاسو ته راشم، تاسو د زین ستونزې اته ونه وکړه د پزنګړې توګه د پیغلونجونو په اړه باندې چې دوی په کورنۍ کې ورسره مخ وي او ټولنې کې ورسره مخامخ دي. ساسي په فکر باندې په اوسنیو شرایطو کې یو پیغله چې په افغانستان کې وي یا له افغانستانه بهر وي ستاسو په فکر څه کولای شي چې هم هغه ټولنیز ستونزو سره که مبارزه کولای شي د کورنۍ ملاتړ ته اړتیا لري په څنګه کې کورنۍ څنګه راضي کولای شي چې د دې ملاتړو کې تر څو د غنجلې وکولای شي په یوازې ځان خپل ستونزې حل کړي
سخت کار دی سخت مزل دی د یو انجلۍ لپاره یعنی یو ستړی کیدونکی کار دی هغه مزل چې ما خپل طی کړی دی د یو افغان انجلۍ د زړه نه راسمه چې هغه به څنګه خپله کورنۍ راضي کوي څنګه به خپل اطراف راضي کوي څنګه به د خلکو د خبرو سره مخ کیږي او څه ستونزې به ګالي افغانستان کې دا یو ډیر سخت کار دی زه خپله د دغه مزلونو نه تیره شوی یم او دا مزلونه مې لیدلی دي او په بریالی شوی یم بلاخره یوه کورنۍ مې کړې ده چې خپل پلارګنۍ البته دې ته راضي کړم چې تحصیل او درس او پوهه او ټیکنالوژي غلط سنه ده ولې متاسفانه اوس هم په دې ستونزو کې راګیر یم هغه ځای چې زه واده یم هغوی له دې فکر سره سم نه دي له دې سره جوړ جاړې نه لري بلکې زما خاوند تنا خاوند ته مې ډېر سخت احترام لرم زما خاوند زما حمایتګر دی هغه زما له فکر سره سم دی ولې نوره کورنۍ لدی ستونزو حتی زه ورسره مخ یم نو پاتې هغه نجونې دي چې هغوی ستلال لاسرسی نه لري هغوی څنګه کورنۍ راضي کړي دا ډیر یو سخت کار دی افغانستان کې داسې یو فکر دی چې هغه نرم فکر نه دی چې په الفاظو باندې پوهږي په کردارو باندې پوهږي افغانستان کې سخت مجاز خلک دي که چېرته الفاظ ورسره کاروي تا سره فزیکي شخړه هم حدا کوي یعنی یو سخت مزل دی ډیر وخت ته ضرورت لري ډیر زیات کار ته ضرورت لري د ټولنې اصلاح ته ضرورت لري دولت لخوا نه حمایت ته ضرورت لري دولت لخوا نه اجباري پلانونو ته ضرورت لري چې باید دولت لخوا نه اجباري پلانونه
په دې برخه کې اوس دولت په یو ډول باندې دی په چې ملاتړ وکړي یو ډول بندیزونه وضع کوي څه فکر کوي چې په دغه وخت کې یو افغان پیغله څه وکړي او څومره صبر ورته کول پکار دی
یو ځي صبر دی نه لی هر پیغله ته ما پیغام دی چې ستونزه زه هم لرم ستونزه تاسو صبر صرف دومره حوصله مویلې چې مبارزه وکړي وکړي خپل حقوقونو ته مل هر لارې ادامه ورکړه خپل حقوق ته ادامه ورکوم شاته نه پاتې کیږم کوم یم کوکر کوم حل لاره صرف کول دي انجلۍ ته په دغه حالات کې نور څه مونږ یعنی صبر ته ولانا کې کوم حسن تل شي وسنور څه کولای شو یوازې کوکر کولای شو او زه ورته وایم چې د کړم داخل د کور کې ادامه ورکړای تاسو موبایل ته لاسرسي لري و موبایل لای مو زده کړو ته ادامه ورکړای دا سیمه کې نه او د دې ترڅنګ چې ته موبایل نه لري هغه کسان چې تاسو طرف کې زده په کوو باندې پوجي اغه څه زده کړو یعنی په یو تاریخ کې چې موږ پرې دی الله هر لاره چې وی دا کوو سمې دا موږ کې اطراف مو کوي او بیا هم کوشش وکړو
مننه کور ودان په دې رسېو کې مو غږ ډېر قط وصل شو رازم تاسو ته فدا الله که تاسو ته وایست کډوالي له هیواد وتل اقتصادي ستونزې او کلتوري محدودیتونه د یوازې انجونو ته ورتر غاړه نه دی په افغانستان کې تاسو یاد ونه وکړه چې زلمی هم افغانستان کې دغه ستونزو سره مخ دی او تر ټولو ستونزمن کار دا دی چې دوی باندې د کورنۍ مسؤلیت هم په ځینو برخو کې ډېر زیات وي ساسي په ان باندې افغان زلمی ته چې د افغانستان د نن دی څه کول په کار دی او هغه چې وطن پریخي بهر ژوند کوي او دلته د کورنۍ مسؤلیت ورتر غاړه دی یو مسافری مور سره کوي څه کول په کار دي تر څو دوی وکولی شي هم هیواد ته کار وکړي او هم ځان یوځای ته ورسي
یو څه به په پام کې ولرو او هیر نه کو چې د افغانستان رژیمونه یا د افغانستان حالات دا هیڅ وخت ثابت نه دي یعنی دا په د تیرو سلو کالونو نظامونه حساب کو یعنی په هغه اوسط ډول 15 کال وخت لري دا ټول نو دا په دې چې مثلا په افغانستان کې ټولنیز وضعیت او تعلیمي وضعیت دا ټول د حکومتونو د عدلونو بدلون سره بدلیږي یعنی په نورو هیوادونو کې وګورو یو هیواد کې تغییر هم راځي، یو نظام څخه بل نظام راځي، هغه حد اقل تعلیمي کچه یا تعلیمي وضعیت یو مغسې ثابت وي، هغه روان وي، نصابونه نه تغییرېږي، کاري فرصتونه یا اضافه کېږي یا کمیږي، خو په ټوله کې دغسې انقلاب نه پکې راځي چې یو مهارت نن کار دی او سبا ته دغه مهارت بیخي بے فائدې دی او هیڅ کار نه دی په یو ځای کې. نو ځوانانو ته پکار دا ده چې اوږد فکر ولري، مثلا راتلونکو 5 لسو کالونو لپاره ځان جوړ کړي، ځان آماده کړي. یعنی دا واقعا سخت دی، ټول مسؤلیتونه، ټول ستونزې، ټولنیزې او ملي کچه دغه ټول ستونزې شته په وطن کې. ځوانانو ته پکار دی چې خپلو زده کړو ته تر د امکان تر حده پورې زده کړو ته د پای ټکی کې نه ږدي، یعنی په دې باندې ځان ته هیله وبښي چې مثلا دغه ورځ که نن توره ده، سبا ته یو رڼا راتللی شي، لس کاله بعد، 15 بعد یو څه کیدلی شي. نو دغسې په بهر کې ځوانانو ته هم دغسې پکار ده چې د راتلونکي لپاره ځان آماده کړي. بیا د افغانستان رقم ته ټولنه چې تر ډېره افغانستان 3% تقریبا نفوس ځوان دی، د 18 تر 15 کالونو دغه ترمنځ ده. نو په دې کې تر ډېره، یعنی د 13 کالونو راهیسې تقریبا 8 میلیونه کسان چې اکثریت ځوانان دي، دا مهاجر شوي. نو تر ډېره که په وطن کې ځوانان زده کړې کوي، ځوانان خواري کوي، تر ډېره د په هغه معیار ځانونو ته کوشش وکړي چې په نوره نړۍ کې د منلو وړ دي او په نوره نړۍ کې کار راتللی شي. او بل د ځوانانو ترمنځ دغه دوو جبهو ترمنځ که یو دغه ډایسپورا په هر ځوانان او بل په وطن کې دننه د دغو ترمنځ که هماهنګي او ګډ کار ډېر مهم دی، یو له بل سره همکاري ډېره مهمه ده. مثلا بهر کې ځوانان کولی شي وطن کې یو نه یو شکل باندې دوی سپورټ کړي، یو نه یو شکل باندې دوی ته مختلف ایډیاوې د دغه ځاینه چې شی زده کوي دغه ایډیاوې دوی ته ورسوي، چې په هغه شکل باندې دوی هلته استفاده ترې وکړي او مالي سپورټ کړي، یو نه یو ډول خپل ملګري انډیوالان سپورټ کړي، تر څو حد اقل دوی یو نسبي
فدول لاند را ته ووایه د مسؤلیتونو په برخه کې، په ځانګړې توګه د واده د تصمیم په برخه کې ځوانانو زلمیو ته چې حداقل په افغانستان کې دوی یو څه واک لري په کورنیو کې، څومره ضرور ده چې دا تصمیم په وخت ونیسي او مخکې له دې نه چې لا یې زده کړې نه وي تکمیل کړي دغه ډول اقدامات کول او مسؤلیت اخیستل څومره د دوی راتلونکي ته ضرر کوي؟ لنډو کې ووایه چې دغه ته ورشو بس څه ده.
یو کلی قاعده نشته دغه لپاره، ځکه هر کورنۍ تقریبا یو بیل وضعیت لري. اقتصادي وضعیت په دې کې مهم دی چې دوی اقتصادي وضعیت څنګه دی، تعلیمي کچه او تعلیمي پروسه دغه په کې مهم ده. که یو ځوان مثلا عمر مناسب وي او تعلیمي یو څه مخکې وړی وي، اقتصادي ښه وي، کار د واده وکړي ښه دی، او کله غسی هغه به یعنی په دې پوزیشن کې نه وي، بیا د دغه شان لپاره واده ته د یو مسؤلیت په سترګه وګوري. واده ته د پکات یعنی یو خپل مېرمنې ته د ماشومانو د یو سرچینې یا د په دې شکل په دې سترګه دی نه ګوري، او خپل راتلونکو ماشومانو ته دیم په دې دا فکر کې نه کیږي چې څومره ژر واده وکړم، ماشومان دغه برالو شي، دغه باندې به بیا د ما لاس آزادي ما سره به همکاري کوي.
مننه کور ودان ژوندی اوسی فداالله چې پروګرام کې در سره ګډون وکړه. باسط صاحب، تاسې ته راځم په افغانستان کې د اوسنی اثر سره سم زده کړې چې اړتیا دي نه ترسره کیږي، ځوانان هم نشي کولی نړیوال بازار ته لاسرسی پیدا کړي، او د ټکنالوژي برخې ته هم د خلکو لاسرسی محدود شوی دی په ځانګړې توګه د ځوانانو. دوی څه وکړي چې وکولی شي که نړیوال بازار ته دخل دوی نشي تللی، کار نشي پیدا کولی، دومره ډېر شاته پاتې نشي چې نړۍ بیخي دا ځوانان هیر کړي، عادي اقل څه کیدلی شي؟
خو پښتنه ده، واقعا نړیوال بازار ته هم د لار موندلو طریقې شته دی که ځوانان لږ ډېر کوشش وکړي په ټکنالوژي کې. البته زه غږېږم، بعضې د ټکنالوژي سرټیفیکیشن دي، بعضې سټنډرډونه دي چې هغه زده کړې وکړي. مونږ ډېر مختلف ډپارټمنټونه لرو، نیټورک دی، سیکورټي ده، نو ډیولپمنټ کلاود دی، په دې برخو کې که دوه سرټیفیکیشن وکړي کلاود را افغانانو لپاره کا اپلیکیشن ورکې دوته مفت وړیا زده کړې پرووایډ کوي. همدارنګه منګې تاسې پخوانی د اترا رئیس شو انصاری صاحب هغه داسې یو برنامه تیار کړی ده چې دغه سې د ځوانان زده کړو لرې پاتې نشي هغو لپاره سرټیفیکیشن وړیا زده کړې ورکوي. یوټیوب شته دی او کنوی افغانستان کې انټرنیټ کنټرول نه دی تورنټ شته دی له هغې څخه ډېر مټیریال جوړ ډاونلوډ کولای شي. زده کړې دې وکړي نړیوال مارکیټ په امریکا یو کې او دې ځایونو ته اپلای کول او کمپټیشن ډېر ټف دی خو دو کولای شي چې یو هیواد په اروپا کې ټارګیټ کړي. مثال په ډول زه په جرمني کې یم. دوی د تخنیکي زده کړو تر څنګ کوم چې اسانه کار نه دی ځان باید ورسي کوشش غواړي د جرمني ژبه هم زده کړي. زه دغلته کم وخت کې راغلی ما سره تقریبا شپږو د ایران څخه ځوانان راغلي دي چې هغه د تخنیکي زده کړو تر څنګ د جرمني ژبه تر بي دوه لیوله پورې زده کړي ده او د تخنیکي علم سره ډایرکټ دوه انټرویو ورکوي او ښه سهوله سره راوړي. له هند څخه راوړي، له پاکستان څخه راوړي. خو هغه خلک خپل ګیپ پیژني، خپل وړتیاوي هم پیژني او بیا لږ کوشش کوي او د مربوطه هیواد ژبه زده کوي. د ټکنالوژي برخه کې ځوانانو ته ډېر زیات اړتیا ده. له دوه لکو پورته ځوانان اوس جرمني ضرورت لري په ټکنالوژي کې او همدارنګه په اروپا کې نور ډېر هیوادونه. خو د مربوطه هیواد هغه کومه رسمي ژبه چې هغه باید زده کړی شي او تر څنګ تخنیکي علم وي. په تخنیکي علم لپاره ځوانانو ته هغه لږ څه ناڅه کوم پوهنتونونه چې دي او کوم پوهنځي چې پاتې دي په افغانستان کې سخته ده زده کړه. خو که چېرته کوشش وکړي انشاءالله چې ممکن ده او تر څنګ ژبه د مربوطه هیواد ده کې لکه جرمني نو کېدلی شي نړیوال مارکیټ هم لاسرسی پیدا کړي. او زده کړې هر وخت فایده کوي. پښتانه ځان کې هم دوته ضرورت شته دی. هغې پسې دې نه ګرځي چې بل څوک ډېرې پیسې اخلي او نه یې ډیزرو کوي او زه یې کم اخلم. تجربه به ورته وشي او نړیوال مارکیټ ته لاره پیدا کولی.
ډېر زیاته مننه کور ودان ژوندۍ اوسئ. له تاسو ټولو قدرمنو د ښځو د حقونو فعاله نفیسې دانش د سیاسي او ټولنیزو چارو مبصر فداالله د خوندیتابه یا سایبر سیکیورټي کار جمیل باسط له تاسو درې واړو قدرمنو نړۍ مننه چې راغلی په پروګرام کې مو د افغان ځوانانو د ستونزو په اړه باندې چې ملګرو ملتونو پرون د اګست 12مه د ځوانانو د نړیوالې ورځې په نوم باندې په ټکنالوژۍ کې د ځوانانو د نوښتونو او پرمختګ په اړه باندې دغه ورځ لمانځلې وه. موږ سره مو د افغان ځوانانو د ستونزو پر حل خبرې اترې وکړې.
مالور دانې په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستې یو.
له زده کړو محروم نجونو سره د زړه خواله په هیله پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 له ازادي رادیو.
جهان میں سفر والا اس کے لاسر مستاستا پختانہ میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا سم میں دن سم میں دنیا نہا غالرم نداستا پختانہ میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا سرگون